پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنو ریاس نوري هرکلای کوم. په پایل کې لند خبرونه. سپینه مڼۍ وایي متحده ایالات بل هرې ممکنې لارې د هغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د طالبانو له لورې د ښځو او بشري حقونو د وروستیو سرغړونو پر وړاندې خپل غږ پورته کوي. د سپینې مڼۍ ویاند جن ساکي پرون سه شنبې په واشنګټن کې په یوه خبري کانفرانس کې په کابل کې د یو شمېر ښځو لخوا پرونی اعتراضي لارون ته په اشاره وویل چې آیا دا موږ حیرانوي چې دوی سړکونو ته راووځي؟ نه، د دې په وینا دا هغه ښځې دي چې له لسیزو راهیسې په زړورتیا سره د ظلمونو او د طالبانو په وړاندې ولاړې دي. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي د اروپایي ټولنې استازي د نویو چاپ شویو پاسپورټونو په لیک کې د اسانچارۍ ډاډ ورکړی دی. د وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نکلاسن پرون د کورنیو چارو وزارت له سرپرست سراج الدین حقانی سره په دې اړه خبرې وکړې. افغانستان ته د لیږدیدونکو نویو پاسپورټونو شمیر نه دی مشخص شوی، خو د خبر پاڼې له مخې دا نوي چاپ شوي پاسپورټونه دي چې افغانستان ته به انتقالیږي. د اوکراین لپاره د امریکانو مول شوی سفیر ویلي که سنا جرګه تایید کړي دا به اوکراین ته د وسلو او امنیتي وسایلو د رسولو چارې هم غږی کړي. برید ګیت برینک دا خبرې پرون د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وکړې. نوموړي ویلي که د اوکراین د سفیر په توګه د دې نوماندۍ تایید چې په کیف کې به په بشپړ ډول د امریکا سفارت د پرانیستلو هڅه وکړي او هغه هیواد کې به کار پیل کړي. امریکایي ډیپلوماتان پر اوکراین د روسیې له یرغل وړاندې د امنیتي اندېښنو له کبله له کیف نه وتلي دي. اوکراین وایي چې سر لننه به د نوفوف اسکوف له لارې د روسیې د ګازو د صادراتو د دې لیک مخه ونیسي. نوفوف اسکوف د اوکراین په ختیځ کې هغه سیمه ده چې د روسي پلاو بیلتون غوښتونکو په لاس کې ده. د اوکراین د طبیعي ګازو د پایپ لاین چارواکي وایي چې له دې لارې د روسیې له دریو یوه برخه ګاز ختیځې اروپا ته صادرېږي. د الجزیره تلویزیونی چینل یو ژورنالیست نن په لویدیځ غاړه کې په ډزو وژل شو. شیرین ابو عاقله چې د الجزیره د عربي ژبې تلویزیون مشهوره فلسطینی خبریاله و هغه مهال ولګېده چې د اشغال شوي لویدیځ غاړې پر جنین نومې سیمې د اسرایلو د برید له جریانه راپور ورکو. د ډزو پر مهال په بیت المقدس کې د دیره القدس ورځپاڼې یو فلسطینی خبریال هم ټپي شو، خو وضعیت یې ډاډمن نه. وړاندې په خبرونه کې باید د دې خبرونو او نورو موضوعاتو تفصیل واورئ. سپینه مڼۍ وایي متحده ایالات به له هرې ممکنې لارې د هغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې د خپلو حقونو لپاره غږ اوچتوي.
او دا چې آیا دې موږ حیران کړي یو چې دوی یعنی ښځې پر واټونو اعتراض کوي؟ نه، دا هغه ښځې دي چې له لسیزو راهیسې په میړانه د ظلم او د طالبانو وړاندې درېدلي.
په دې اړه چې امریکا څه کولی شي چې طالبان دې ته اړ کړي چې د ښځو د اساسي حقونو درناوی وکړي، سیاسي چارو د یوې شنونکي نظر اخیستی.
امریکا مجبوره ده چې دوی له دغه کړنو نه مخنیوی وکړي، نو مجبوره ده چې په دوی باندې فشار راوړي.
د افغانستان د صرفانو ټولنه وایي د افغاني بانک نوټونه ډیر زاړه شوي، خلک هم دغه ستونزه مني.
حتی ماشوم د کوغه نوټ ورکړي چې دا والا ځان ته پیو څه واخله عام یې هغه نه اخلي.
د افغاني بانک نوټونو د چلند په اړه مو د اقتصادي چارو دی یو پوه نظر اخیستی.
افغانستان مرکزی بانک افغاني ته د چلښت موده 4-5 کلونو ورکړي ده.
د غراز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه هم مهیروي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راز خبرونه لومړی موضوع ته. سپینه مڼۍ وایي امریکا بل هرې ممکنې لارې له هغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د بشري حقونو په اړه د طالبانو د وروستیو سرغړونو پر ضد خپل غږ اوچتوي. متحده ایالات داسې مهال دا څرګندونه کوي چې پرون هم په کابل کې یو شمېر ښځو د طالبانو لخوا د اجباري حجاب د فرمان پر ضد لاریون وکړ، خو طالبانو هڅه وکړه چې مخه یې ونیسي. نور په دې رپورټ کې
یوه ورځ وروسته له دې چې یو شمېر ښځو په کابل کې د طالبانو د اجباري حجاب پر ضد لاریون وکړ، اوس سپینه ماڼۍ وایي د بشري حقونو په ننګه د پورته شویو غږونو څخه له هرې ممکنې لارې ملاتړ کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جن ساکي پرون په خپل رسنیز کانفرانس کې په کابل کې د اجباري حجاب پر ضد د ښځو لاریون ته په اشاره د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا هغه ښځې دي چې له لسیزو راهیسې په میړانه د ظلم او د طالبانو پر وړاندې درېدلې دي.
او دا چې آیا دې موږ حیران کړي یو چې دوی یعنی ښځې پر واټونو اعتراض کوي؟ نه، دا هغه خزی دی چې للسیز راهی سی په میړانه د ظلم او د طالبانو وړاندې درېدلی. تاسو په دې پوهیږئ چې موږ به له هرې ممکنې لارې د دوی له هڅو او میړانې او کوم جرأت چې دوی لري ملاتړ ته دوام ورکوو.
په کابل کې د اجباري حجاب پر ضد لاریون کوونکو معترضو ښځو پرون ادعا وکړه چې طالبانو یې د اعتراض مخه نیولې او سپکې سپورې یې ورته ویلي. که څه هم طالبانو د دې ادعا په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یو شمېر معترضې ښځې زندان ته اچولي او وروسته یې منله چې معترضې ښځې د ضمانت په مقابل کې آزادي کړې دي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د نجونو، ښځو، بشري حقونو او نورو مهمو موضوعاتو په اړه د طالبانو تګلاره او کړنې له متحده ایالاتو او نړیوالې ټولنې سره د دې ډلې اړیکې ټاکي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په خپل خبری کانفرانس کې د ښځو په اړه د طالبانو تګلاره د بشري حقونو خلاف عمل وبلل او زیاته کړه که همداسې دوام وکړي له ټولې نړۍ سره به د طالبانو اړیکې خرابې کړي.
د افغانانو غوښتنو د نړیوالې ټولنې تمې ته د طالبانو ځواب نه یوازې له طالبانو سره زموږ اړیکې بلکې له طالبانو سره د نړۍ اړیکې وټاکي. موږ پوهیږو چې له طالبانو سره تر هغه وخته پورې عادي اړیکې نشو نیولای چې هغوی د افغانستان د ټولو خلکو حقونو ته پوره درناوی وکړي.
خغلی پرایس زیاته کړه طالبان له نړیوالې ټولنې مشروعیت غواړي او دا مشروعیت د ټول ګډونوالي او د نجونو او ښځو د حقونو په ساتنې او له دوی سره په چلند پورې تړلی دی. د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو د اجباري حجاب فرمان داسې مال له سختو غبرګونونو سره مخ دی چې طالبان دا د افغانستان کورنۍ موضوع بولي او وایي نړیواله ټولنه حق نه لري چې په دې اړه نظر ورکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون خبرداری ورکړ که دوی احساس کړه چې طالبان د ښځو په اړه خپلې پرېکړې نه لغوه کوي داسې لارې او وسیلې شته چې طالبان به له ډېر فشار لاندې راولي.
دغه راز ټاکل شوې ده چې سبا د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په یوه فوق العاده غونډه کې د افغان ښځو د حقونو موضوع وڅېړي. تر خو مخکې له دې چې په دې اړه نور تفصیل واوري بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو دا چې د افغان ښځو حقونو ته د درناوي په اړه امریکا څه کولی شي چې پر طالبانو فشار راوړي او دوی دې ته اړ کړي چې د ښځو د حقونو درناوی وکړي. زما همکار اسدالله لودین په دې اړه د ولسي جرګې له پخوانی غړي او د ښځو له فعال شینکی کډو خیل سره مرکه کړې ده. په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې امریکا ولې پر طالبانو د فشار راوړلو خبره کوي.
کومه ژمنه چې طالبانو د امریکایانو سره په دوهې کې کړې وې دغه په خلاف باندې دوی کړنې وکړلې. په خپله ژمنه باندې پابند پاتې نه شو. په دغه مسله کې د ښځو حقونو، د بشر د حقونو د رعایت مسله وه، د بیان ازادي، دا ټول هغه مسایل چې دوی پوره ژمنه کړې وه چې په خپله ژمنه باندې وفادار پاتې نه شو. او نن امریکا مجبوره ده چې د دې لپاره چې دوی مغه کلنو یا ژمنو ته متوجه کی او د دوی له دغه کړنو نه مخنیوی وکړي، نو دوی مجبوره دي چې په دوی باندې فشار راوړي. ځکه چې امریکا خپله ملامتې لاندې راغلې، ځکه چې دنیا ته ویلي چې ګویا طالبان دا ژمنه کړې، طالبان تغییر کړی، طالبان په نوي ذهنیت باندې براشي.
میرمن کړو خیر خپله طالبانو په فرمان کې اشاره کړې چې د افغانستان 99% وګړي کوم حجاب چې دوی غواړي یا دوی سپارښتنه کوي مراعتوي. بیا نو فکر کوي د دې اعتراضونو لامل څه کېدلی شي؟
طالبان د حکومتداري اول په حکومتداري باندې نه پوهېږي، دوم لومړیتوبونه ورنه غلط شوي دي، بل دا چې حجاب تعریف ورنه غلط شوی دی. دوی د حجاب او نقاب ترمنځ فرق نه شي کولی، بل دا چې د افغان ولس همیشه یا افغانې مېرمنې هغه درې ټوټې لباس چې کرای کمیس او پرتوګ نه هرېشده دی همیشه استفاده کړی ده او دوی به حجاب نه دي. دا چې دوی خپل له حجاب نه څه تعریف لري چې زه فکرم چې ډېر هغه ډېر هغه سنتي او دودیز فشارونه لاندې دي یا به مغه ذهنیت په اساس باندې دوی فکر دي.
پرون په کابل کې یو شمېر ښځو مظاهره وکړه، دغه کورني اعتراضونه به فکر کوي څه پایله ورکړي؟ یعنی طالبان به له دغه فرمانه یو څه شاتګ ته وهڅوي؟
امیدوارم چې طالبان په خپل فرامینو باندې تجدید نظر وکړي، خصوصا دا د امر بالمعروف وزارت اصلا خو ټول ستونزې خپل د طالبان حکومت همدغه جوړوي او دا به دوی لپاره یو ستره ننګونه وي چې دا رقم بدون محاسبې کارونه چې دوی کوي او بدون د ضرورت داسې کارونه کوي. دوی باید واقعا په دې ټولو مسله باندې تجدید نظر وکړي او په دې وزارت کې واقعا یو عالم د دین راولي.
دغه رقم محدودیتونه یا هم دغه ډول فرمانونه څومره د امریکا او نړۍ فاصله لري کولی شي، سره له دې چې لا هم د نړۍ هیڅ یو هیواد، د سیمې هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت ته رسمي مشروعیت نه دی ورکړی؟
معلم در که هر چما دوی دست کرده وکی چه فکر که ایچی یا دنیا دیتا متوجه که ایچی دوی پر اسمیت و پیشنی یا فکر که وی ایچی پا افغان ولست با پا زیادی بانده یا پا جبر بانده یا ده تون دولار نبا دوی کولا سیسی ولست کنترول کیزه فکرم ده یا بطرین اشتباله نه تنها چی ولست بورن ناراضه شی و بلقل با اون حمایت نکیه تا سونزی با وکیه تا مخالفین سر با هم دست شی امکان لگه چی امریکا او غربی نلی دوی بندیزین تازرات وزه کی
د اولس جرګې په خوانی غړی او خزینه فعال شین کې کړو خېلو.
آزادی رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ټاکل شوی چې ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا په فوق العاده غونډه کې د افغان ښځو د حقونو پر موضوع خبري وکړي. یو شمیر افغان خزینه فعالان وایي چې ملګري ملتونه باید د طالبانو په وړاندې پریکنده پریکړه وکړي. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو له لوري اجباري حجاب ته د افغان ښځو اړ کول نړیوال خبرګونونه او په کور دننه د افغان ښځو غوښتنې وروسته له هغې چې طالبانو د ښځو لپاره حجاب رسمي او جبري امر اعلان کړ د اعلان په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه راپارولي دي. ټاکل سوې سبا پنجشنبه د مې میاشتې په 12مه نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د دغه فرمان په اړه غونډه وکړي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د دغه سازمان استازی دیبورا لاینز دغې 15 کسي شورا ته په دې اړه معلومات ورکړي. رویټرز دا هم لیکلي چې میرمن لاینز به یادې شورا ته په افغانستان کې د طالبانو له لوري د افغان ښځو او نجونو په آزادیو د لګول شویو بشري او مدني بندیزونو په اړه هم بحثونه وکړي. بلخوا د افغان ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د ملګرو ملتونو امنیت شورا دې غونډې ته خوشبینه دي او وایي چې دا سازمان او نړیواله ټولنه د ښځو د حقونو د مراتولو لپاره پر طالبانو د فشارونو او بندیزونو زیات کړي. له دې ډلې د ښځو د قونو فعال او د ولسی جرګې بخانی غړي سلیمې خوګیانی آزادی رادیو ته وویل
زمونږ توقع دا ده چې دوی باید په جدي شکل خبرې وکړي. د امارات د حکومت سره د ښځو د تعلیم زمینه باید ورته برابره کړي، د کار زمینه ورته برابره کړي. همدارقم دغه ځینې فرمانونه چې خلک ناراضه کوي، دې وخت کې ضرورت او اړتیا ورته نشته. دا باید کلینیکي په ښځو باندې او که به هم دوی خپلو کارونو ته ادامه ورکوي، نو د امنیت شورا فیصلې باید پاتې واوسي او باید هغو خپل فشارونه پرېږدي او بندیزونه چې ولري.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله شریفه وردک هم ورته نظر لري او وایي که طالبان په دې مسایلو خلک په ځانګړې توګه ښځې ځوروي، لري نه ده چې ولس به یې پر وړاندې ودرېږي.
د افغانستان ښځې ټولې به اجابه دي او همېش به اجابه کړی دی. په ډېرو سختو شرایطو کښې د ژوندو نه کړي ښځې دې نه تنګوي. موږ لوڼګانو ته د مکتبونه خلاص کوو، ښځې د وظیفې فعاله کوو، ژوند یې برابر کړو، اقتصاد یې سم کړو، خلک دې نه تنګوي کې مقابل کښې به ټول ولس ولټي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په یو رسمي فرمان کې چې د دوی د مشر لخوا تایید شوی په افغانستان کې د ښځو لپاره حجاب کول د شرعي او رسمي امر په توګه اعلان کړی دی. په دې فرمان کې د حجاب مراتول جبري ګڼل شوي او دا هم پکې راغلي هغه میرمنې چې حجاب نه مراتوي باید د کورنۍ نارینه مشر ته یې سزا ورکړل سي. په دې فرمان کې دغه شان راغلي هغه میرمنې چې دولتي دندې لري او حجاب یې نه وي مراعت کړی باید له دندو لرې کړل سي.
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 شپږو مترو اوریدلای سنگ.
په افغانستان کې له بېوزله کسانو سره د نړیوالو مرستندویو ټولنو د مرستو په لړ کې د غزني په اندړ ولسوالۍ کې له 8000 زیاتو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته وشوه. نور په دې رپورټ کې
په غزنی کې د هالو په نوم یوې موسسې د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې له 8000 بېوزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې کړې. د یادې موسسې مشر ډاکټر حبیب رحمان همت د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په دغه مرستو کې 15 قلمه خوراکي توک شامل دي. ښاغلی همت وایي دغه مرستې د خوړو نړیوال سازمان له لورې د هلو موسسې په مرسته ویشل کېږي. نوموړی وایي دا مرستې بېوزلو او غریبو کورنیو ته ورکول کېږي.
خوراک ته نړیوال سازمان له لورې هلته بشري مرستې روانې دي او د هلو موسې له لورې تطبیقېږي. په دغه مرستو کې به 15 کیلوګرامه اوړه، 9.6 کیلوګرامه دال او 0.15 کیلوګرامه مالګه، 6.6 کیلوګرامه غوړي او یو پاکټ سوپر سریال نظر هغه کورونو ته چې هغوی ماشومان لري دغه شان شامل دي.
ډاکټر حبیب رحمان زیاتوي د روان کال جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې نیولې بیا د جون میاشتې تر وروستۍ نیټې پورې به په غزنی ولایت کې د دغو مرستو لړۍ روانه وي چې ټول ټال به له 15500 کسانو سره مرسته کیږي. نوموړی وایي په دغه مرسته کې د غزنی مرکز له 4500 کسانو سره به د شاوخوا 15200 افغانیو نغدو پیسو مرستې او د ځینو ولسوالیو اوسیدونکو ته به خوراکي توکي ورکول کیږي. که څه هم چې د هیواد د ډیری ولایتونو په پرتله په غزنی کې د تیرو سختو جګړو او بیکاری له امله د فقر او بېوزلۍ کچه لوړه ده، خو بیا هم د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته په دغه ځای کې له خلکو سره د بېلابېلو موسسو او ارګانونو له لورې زیاتې مرستې سوي او لا هم روانې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراین په جګړه کې د روسي ځواکونو پر ضد یو لړ پرمختګونو خبره کوي. بل لور ته د امریکا د متحدو ایالاتونو د یوې استخباراتي ارزونې له مخې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي چې د یوې اوږدې جګړې لپاره چمتو شي. جزئیات په دې رپورټ کې.
اوکراین وایي پوځیانو یې د خارکیف ښار د نیولو لپاره د روسي پوځیانو پر ضد تدریجي پرمختګ کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون وویل چې اوکراینی ځواکونو د خارکیف له څلورو کلیو روسي ځواکونه ایستلي دي. بل لور ته د اوکراین په جنوبي بندر ماریوپول کې روسي پوځیانو د ازوفستال د فولادو پر فابریکې خپلو عملیاتو ته ادامه ورکړې ده. دا په دې ښار کې د اوکراینی ځواکونو وروستی مرکز دی چې لا یې هم په لاس کې دی. مرستندویان وایي چې د فولادو په دې فابریکه کې تر اوسه پورې لا هم نږدې 100 ملکیان ګیر پاتې دي. اوکراین په داسې وخت کې په جګړې کې د پرمختګونو ادعا کوي چې د دغه هیواد په ختیځ او جنوب کې سختې جګړې روانې دي او د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یوې اوږدې جګړې لپاره د چمتو کېدو په حال کې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو د ادارې مشر اورل هاینز پرون د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل د واشنگتن د ارزونو له مخې ولسمشر پوتین غواړي چې له دونباس پرته ورهاخوا نورو هدفونو ته ځان ورسوي. نوموړې زیاته کړه چې د دې له اټکل سره سم شایي پوتین به داسې انګیري چې د شخړو په وړاندې تر خپلو دښمنانو ډېر ځواکمن دی او زغم یې لري. د میرمن هاینز په وینا داسې اټکل هم کیږي چې د پوتین د پریکړو وړاندوینه ونشي او دوی په روسیه کې یو نظامي حکومت اعلان کړي. په دې ترڅ کې په واشنگتن کې د امریکا د استازو جرګې موافقه وکړه چې له اوکراین سره څه باندې 24 میلیارد ډالر پوځي مرسته وشي. مخکې تر دې چې ولسمشر جو بایډن دا موافقه تایید کړي، سنای باید تصویب کړي.
ازادي راډیو اوري وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هیروي. د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي د افغاني بانک نوټونه ډیر زاړه شوي چې دوی له ډیرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. خلک هم وایي چې زاړه بانک نوټونه بانکونه ترې نه اخلي. آیا د افغاني بانک نوټونو د چلند لپاره مشخص وخت ټاکل شوی دی؟
افغانستان مرکزی بانک افغانیو ته د چلښت موده 4 تر 5 کلونو ورکړی ده.
وړاندې د تحلیلي برخه کې به د اقتصادي چارو له پوه سره بشپړه مرکه په دې اړه واوري، خو اوس بیا هم ستاسو پام راګرځوم د افغانستان د دې سات اقتصادي خبرونو ته.
د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په نږدې راتلونکي کې به په دې ولایت کې د قیمتي کانو یو بازار جوړ شي. د دې خونې د صادراتو او پانګونې مسؤل شکرالله ساپینه ازادي راډیو ته وویل له چینایي سوداګرو سره د سوداګرۍ او صنعت وزارت د رهبرۍ په ناسته کې پریکړه شوې ده چې په ننګرهار کې د قیمتي کانو بازار جوړ شي او له دې بازار څخه د افغانستان قیمتي کاڼې د چین په ګډون نورو نړیوالو بازارونو ته صادر شي. ښاغلی ساپای وایي د دې بازار د جوړېدو اداري کارونه لکه د جواز اخیستل او د ځای د کلو چاري پیل شوې دي. د ښاغلي ساپي په وینا د شبې پریکړې په اساس په د افغانستان د هر ولایت قیمتي کاڼې د ننګرهار د قیمتي کاڼو بازار ته راوړل کیږي او له دې بازار به نورو هیوادونو ته صادرېږي. د طالبانو د مالیې وزارت د مالیاتي جرایمو معافیت بیا تمدید کړ. هغه خبر پاڼه چې پرون ناوخته د دې وزارت له لوري ازادي راډیو ته رالیږل شوې پکې ویل شوې دي چې د وړو سوداګریو د مالیاتي جرایمو معافیت د 4 میاشتو لپاره بیا تمدید شو. په خبر پاڼه کې ویل شوې چې د مالیې وزارت د غوښتنه د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا تایید کړې. کړې ده. تر دې مخکې د مالی وزارت سوداګرو ته د اسانتیا او برابرولو او د هغوی د هڅونې په خاطر د 1400 کال مالیاتي جرایم په دې شرط معاف کړي وو چې مالیه ورکوونکي دې د یاد کال د کب میاشتې تر وروستیو خپل مالیاتي حسابونه تصفیه کړي، خو ډېر شمېر سوداګر د ځینو ستونزو له امله بریالي نه شول چې مالیې په وخت ورکړي. په همدې خاطر مالیاتي جرایم د 400 میاشتو لپاره هم معاف شول چې سوداګر په دې 400 میاشتو کې خپل مالیات ورکړي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیا: یو امریکایي ډالر واتی افغانۍ او شل پوله، یو یورو 93 افغانۍ او اویا پوله، یو انګلیسي پاونډ 100 افغانۍ او اتیا پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلداري 1000 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 420 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته مهم زنوریاس نوري هرکلای کوم. د افغانستان د صرفانو ټولنه وای په هیواد کې د افغاني بانک نوټونو کمښت او زړښت دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په ځینو ولایتونو کې بانک نوټونه دومره زاړه شوي چې آن د دوی په وینا مشتریان هم نه اخلي. یو شمېر عام افغانان هم د افغاني بانک نوټونو له زړښت شکایت کوي، خو غوښتنه کوي چې حاکم نظام باید په دې اړه جدي اقدام وکړي. نور په دې رپورټ کې:
د افغانستان د صرفانو ټولنه وایي د افغاني بانک نوټونو د کمښت ستونزه تر ډیره په هغه سرحدي ولایتونو کې چې مخکې پکې د نورو هیوادونو آثارو چلخت درلود ډیره لیدل کیږي. د افغانستان د صرفانو د ټولنې مرستیال عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل چې له بیلابیلو سرحدي ولایتونو نه صرفان کابل ته د افغانیو د انتقال لپاره ورځي.
د افغانستان په ټولو اساري مارکیټونو کې د افغانیو کمبود تر یو اندازې پورې احساسېږي. موږ د افغانستان بانک او وزارت مالیه سره څو واره تماس هم نیولی دي، او دا غوښتنه مو ځینې کړې ده چې که نوی چاپ امکان د فعلا دپاره نه لري، دغه کمینوي افغانۍ په اخر وختو د جمهوریت کې راغلي وي، په خزانه د افغانستان بانک کې دا موجود اداره وباسي مارکیټونو ته او دا تقسیم کی.
خدای وای که افغانستان بانک د نویو افغانیو د چاپ په برخه کې جدي اقدامونه کړی، خای دا ستونزه افغانستان شمول شي. خغل زیرک وای د معلوماتو پر بنسټ د تیر حکومت په وروستیو کې په پولند هیواد کې نږدې 3 میلیارد نوی افغانی بانک نوټونه چې تر ډیره زرګونه او 1500 ګونو چاپ شوي وو چې د حکومت لړنګېدو سره عمل ته پاتې شول. د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې که امکان ولري همغه پیسې افغانستان ته انتقال کړي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک څو هم په پولند کې د پاتې افغاني بانک نوټونو په اړه څه نه وایي، خو دغه بانک ویان محمد صابر مومند ازادي راډیو ته وویل چې دوی په کافي اندازه بانک کې پیسې لري او د اړتیا پر مهال بازار ته عرضه کیږي.
د افغانستان بانک په ارزي ذخایرو کې په کافي اندازه پیسې لرو. په اونۍ کې 3 یا 4 ځلې خصوصي بانکونو ته پیسې ورکوو. همدارنګه د بازار ته په کتو سره او د افغانۍ د ثبات په تامین سره مونږ اقدام کوو، او په دې برخه کې تر اوسه پورې له کوم ستونزې سره نه مخ شو.
یو شمېر ولسی افغانان بیا د افغاني بانک نوټونو له زړښت شکایت کوي. دوی وایي نوټونه دومره زاړه شوي چې د پلور او پیر پر مهال په بازار کې د چلخت وړ نه دي. د کونړ ولایت اوسیدونکو گوهر ساپه:
شپاړه سکاله په تیر شوی دی په مارکیټ کې چلیدلی دی، نور دغه ستونی دی. یو چا دکاندار نه اخلي غم د سر سر دی درکې لانجی در سره جوړی، او کوتی به چاته ورکې، حتی ماشوم د کوغه نوټ ورکې چې دا والا ځان ته پیو څو واخله عام هغه نه اخلي. زمونږ بیا هم غوښتنه دار چې دغه زاړه نوټونه باید ټول شي، نوې چاپ راوځي.
پر افغانستان د طالبانو له وکمنېدو رئیس تر دې دمه نوي افغاني بانک نوټونه نه دي چاپ شوي. که څه هم د افغانستان بانک مسؤلین په دې اړه چې اوس مهال په دې بانک کې څومره افغانۍ موجود دي څه نه وایي، خو ځینې حکومتي سرچینې چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال 3.6 میلیارد افغانۍ په بازار کې د چلخت وړ دي، خو شمېر یې ورځ تر بلې د کمېدو په حال کې دی. سرچینه وایي هغه مهال چې د طالبانو پر حکومت نړیوال بندیزونه پای ته ورسیږي، نوي افغاني بانک نوټونه به هم چاپ شي. د راپورونو پر بنسټ د تیر حکومت پر مهال به افغاني بانک نوټونه په فرانسا، برېټانیا، جرمني او پولند کې چاپېدل، خو لا معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت به نوي بانک نوټونه په کومو هیوادونو کې چاپ کړي.
وامردل چې په بازارونو کې د افغاني زاړه بانک نوټونه بیا زیات شوي چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د څارونکو په باور کې دا ستونزه حل نشي د پیسو له دایروي جریان د افغانۍ د وتلو او پر ځای دې جریان ته نورو آثارو ته د ننوتو خطر پېښولی شي. پیسې ولې زړیږي؟ د پیسو د زړېدو زیانونه کوم دي؟ او آیا د طالبانو حکومت د نویو پیسو د چاپولو امکانات لري؟ احمد اکل د پوهنتون له استاد او د اقتصادي چارو له شنونکي دوست محمد احمدزي سره په دې اړه مرکه کړې، او په سر کې ترې پوښتلې چې پیسې ولې او څنګه زړیږي.
د افغاني بانک نوټونو د زړښت عوامل په افغانستان کې مشخص دي،
او هغه دا چې په افغانستان کې زیاتره راکړه ورکړه په نغدو پیسو کېږي، او دویم دا چې خلک د بانک نوټونو ساتلو ته چې باید پاملرنه وشي ډیره پاملرنه نه کوي. نو د خلکو بې غوري او په افغانستان کې په نغدو پیسو راکړه ورکړه او یا د برېښنایي بانکداري نشتون د دې هغه مهم عوامل دي چې افغاني بانک نوټونه زړښت پیدا کوي او زړی
پیسې چې زړې شي نو خامخا ضایع کیږي. دا څه معنی چې زاړه بانک نوټونه د پیسو له دایروي جریان نه وځي؟ ښاغلی احمد زای،
دا خود د هیوادونو د مرکزي بانک پالیسي وي، یعنی هر هغه پیسې چې دوی بازار ته عرضه کوي د تبادلې د وسیلې په توګه مشخصه نیټه ورته ټاکي، او کله چې د کار لویږي نو بیا یې سوځي. د بیلګې په توګه د افغانستان مرکزي بانک افغانیو ته د چلښت موده څلور تر پنځه کلونو ورکړی ده، او کله چې بیا دا له کاره ولویږي نو دوی په خپل دا پیسې د افغانستان بانک د قانون د نهه دېرشمې او د څلوېښتمې مادې پر اساس باندې سیزي. نو کله چې پیسې په ډېر زیاته کچه باندې زړې شي د کار لویږي چې بیا د راکړه ورکړې لپاره د تبادلې د وسیلې په توګه نشي استفاده کېدلی.
د دې د مخنیوي لپاره د طالبانو حکومت څه کولای شي؟
د طالبانو حکومت زما په باور په اوسني حالات کې متاسفانه چې تر ډېره د دغې چارې څخه په اوسنیو شرایطو کې عاجز ده، او هغه دا چې لومړی خو باید دوی په بازار کې د افغانۍ د کمښت ستونزه چې اوس ډېره زیاته محسوسه شوې ده دا حل کړي، ځکه که دوی غواړي چې د بازار څخه زړې پیسې راټولې کړي باید پر ځای باندې نوي افغاني بانک نوټونه بازار ته عرضه کړي. اما متاسفانه په هغه اندازه چې بازار اړتیا ده د افغانستان بانک مرکزي بانک سره پیسې یا افغاني بانک نوټونه نشته ده.
نو باید د نوي پیسې چاپ کړي، او د نوي پیسو د چاپ امکان لري؟
د نوي پیسو د چاپ امکان هغه وخت کې کېدل شي چې دوی د رسمي حکومت په توګه نړۍ یا د سیمې سره تعامل وکړي. متاسفانه چې یو څه موده وړاندې په دوحه کې د امریکایي لوري سره مذاکرات شوي وو، په هغه مذاکراتو کې یو ښه خبر دا هم و چې دوی به د افغانستان د مرکزي بانک لپاره د پیسو د کمبود ستونزه چې دا حلوي او پیسې بچا کوي. اما کله چې د افغانستان اوسنی حکومت د انجونو د تعلیم په تړاو باندې خپل پریکړه اعلان کړل، دا مذاکرات لغوه شول چې پکې دغه د افغانۍ د کمښت ستونزه چې اوس ډېره محسوسه ده دا هم همداسې پر ځای پاتې شول.
که افغانۍ بانک نوټونه زاړه شي او له چلن نه ووځي، دا خطر شته چې د نورو هیوادونو اثار او پیسې راشي په ځای باندې د چلن بازار ته ننوځي؟
بلی، که چیرته د افغانستان مرکزي بانک د اړتیا سره سم پیسې چې بازار کې اړتیا وي عرضه نشي کړلی، هیواد کې به د نورو هیوادونو اثارو چلښت ته زمینه برابره شي.
د اقتصادي چارو شنونکی دوست محمد احمدزی و چې د افغاني بانک نوټونو د زړښت او زیانونو په اړه نور معلومات را سره شریکول.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
23.8
او 11.6 مترو اوریدلای شي.
او دا برخه هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنې سره پای ته رسو. میل انلاین ورځپاڼې پر ښځو د جبري حجاب اغوستو په اړه د طالبانو د وروستي فرمان په وړاندې په کابل کې د یو شمېر ښځو مظاهرې ته پام اړولی او لیکي، په کابل کې یو شمېر ښځو چې شمېر یې شاوخوا لس تنه وو، د سېشنبې په ورځ د طالبانو د نوي فرمان په وړاندې چې ښځې په عامه ځایونو کې مخ او ټول ځان پټولو ته مجبوروي اعتراضي لاریون وکړ. دغو ښځو چې د ډېرو مخونه لوڅو د عدالت شعارونه ورکول. د ورځپاڼې په لیکنه دغو مترزو ښځو همداراز شعارونه ورکول چې چادري زموږ حجاب نه دی. میل انلاین لیکي دغه اعتراضیه لارون ډېر دوام ونه کړ، ځکه د طالبانو وسله والو یې مخه ونیوله او نه یې هم خبریا لاندې ته پرېښودل چې ورڅخه راپورونه برابر کړي. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو لخوا دغه فرمان په افغانستان کې د هغو وروستیو محدودیتونو د لړۍ یوه برخه ده چې په ترڅ کې د ښځو هغه څه لږې لاسته راوړنې چې دوی په تېرو نږدې شلو کلونو کې ترلاسه کړي ترې اخیستل شوي دي. میل انلاین وړاندې دی کې که څه هم په تېرو دوو لسیزو کې په کلیوالي سیمو کې ډېرو ښځو چادرۍ پر سر کولې، خو یو شمېر دیني عالمان او فعالان وایي چې دغه جامه په اسلام کې اساس نه لري او طالبان ورڅخه د ښځو د ځورولو لپاره کار اخلي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه وکړه چې که طالبان د ښځو پر حقونو له فشارونو لاس وانخلي نو به یې په وړاندې اقدام وکړي.
د ورځپاڼې په لیکنه دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس د دوشنبې په ورځ په واشنگټن کې وکړه. وی ویل چې دا مسله یې مستقیمن له طالبانو سره شریکه کړې ده. هغه ویلي طالبان د دې پر ځای چې په افغانستان کې د اقتصادي ناورین مخنیوي او د یوه ټول شموله حکومت جوړېدو ته چې اړتیا ده پام واړوي، د نجونو او ښځو د ځورولو پالیسۍ یې مخته کړې ده. نیټ پرایس ویلي له خپلو متحدانو او شریکانو سره یې له نږدې مشورې کړي چې که طالبان له خپلو پرېکړو په شا نه شي نو داسې لارې شته چې پر هغوی فشارونه لا زیات کړي. په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ده. سپینه ماڼۍ وایي متحده ایالات به له هرې ممکنې لارې د هغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د طالبانو له لورې د ښځو او بشري حقونو د وروستیو سرغړونو پر وړاندې خپل غږ پورته کوي. د سپینې ماڼۍ ویان د جنسا کې پرون سېشنبې په واشنگټن کې په یوه خبري کانفرانس کې په کابل کې د یو شمېر ښځو لخوا پرونی اعتراضي لارونو ته په اشاره وویل چې آیا دا موږ حیرانوي چې دوی سړکونو ته راوځي؟ نه، د دې په وینا دا هغه ښځې دي چې له لسیزو راهیسې په زړورتیا سره د ظلمونو او د طالبانو پر وړاندې ولاړې دي. ټاکل شوی چې سبا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په فوق العاده غونډه کې د افغان ښځو د حقونو موضوع وڅېړي. یو شمېر ښځینه فعالانې وایي چې ملګرو ملتونو امنیت شورا باید د طالبانو په وړاندې پریکنده اقدام وکړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د اروپایي ټولنې استازي د نویو چاپ شوو پاسپورټونو په لیک کې د اسان چارې ډاډ ورکړی دی. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن پرون د کورنیو چارو وزارت له سرپرست راجدین حقانی سره په دې اړه خبرې وکړې. افغانستان ته د لیک دیدونکو نویو پاسپورټونو شمیر نه دی مشخص شوی، خو د خبر پاڼې له مخې دا نوي چاپ شوي پاسپورټونه دي چې افغانستان ته به انتقالیږي. اوکراین وایي سر له نن به د نوفوف اسکوف له لارې د روسیې د ګازو د صادراتو لیک مخه ونیسي. نوفوف اسکوف د اوکراین په ختیځ کې هغه سیمه ده چې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو په لاس کې ده. د اوکراین د طبیعي ګازو د پایپلاین چارواکي وایي چې له دې لارې د روسیې له دریو یوه برخه ګاز ختیځې اروپا ته صادرېږي. د الجزیرا ټلویزیونی چینل یو ژورنالیست نن په لویدیځه غاړه کې په ډزو وژل شو. شیرین ابو عاقله چې د الجزیرا د عربي ژبې ټلویزیون مشهوره فلسطیني خبریاله وه، هغه مهال ولګېده چې د اشغال شوي لویدیځې غاړې پر جنین نومې سیمې د اسرایلو د برید له جریانه راپور ورکوو. د ډزو پر مهال په بیت المقدس کې د دیرا القدس ورځپاڼې یو فلسطیني خبریال هم ټپي شو، خو وضعیت یې ډاډمن دی. د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای د کوکنارو د کښت بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډیره عملی نه ده.
اوس په بعض ولایتونو کې دروازه غاول کښتونه هم یخصه شوي، هغه لکه یخې دي لکه بدخشان کې اوس غاول کښتونه یخصه شوي، او بعضې نور داسې ولایتو کې چې هوا یخې دي نو چې ټوله کښتونه د اول کښتونه ختم شوه، بیا د دوم کښت لپاره به هیڅ جواز نه وي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په بادغیس ولایت کې د معتادانو د درملنې مرکز له اتو میاشتو راهیسې خپل فعالیت بند کړی دی.
متاسفانه فعالیت
د بده مرغه چې د روغتون د بستر کېدو فعالیتونه له څه وخت راهیسې د تخصیص یا بودیجې د نشتوالي له امله ځنډېدلي دي.
دا چې تریاک د نشئی موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري په دې اړه مو له ډاکټر فریدون هاشمی سره مرکه کړې ده.
اوس تحقیقات دا ثابت کړی دی چې چیرې یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر نه استفاده وکړي، دا د وینې له لارې کېدای شي خپل کوچنی ته هم انتقال وکړي.
د زرمینې په نوم یوه معتاده وایي چې اندېښنه لرم زما او خاوند له لاسه مې اولادونه هم په نشو اخته نشي.
پنځه کوټې مالو مالو الاړو ندار بدر خورې په سر شمه ماشومان مې چرته نه کېږي، دی چې شم نشته غیر خدای مشته وی، او زه نه د ډوډۍ نه خبرې ما نه د ترکارۍ دوه ماشومان موسم کور کې مخه ونې ماشوم مریضان دي پراته دي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
والکه ودرېږه چیرې داسې پیغام روانې؟
انجی صاحب د کوټې هلکانو ډېر په تنګ کړم، په دې به یې وویشتلم. مان په دوی په ستی کا وګرځولا.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یاسیګار وایي د افغانستان د واقعیتونو په پام کې نیولو سره د کوکنارو د کښت بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډیره عملي نه ده. د سیګار په راپور کې یادونه شوې چې د افغانستان ډیری سیمې ساړه ژمي او وچکالي سخت ځپلي دي. له همدې امله بزګران له ډیرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او له بلې خوا هغوی ته د کوکنارو د کښت بدیل هم نه دی ورکول سوی. په دې اړه د طالبانو د حکومت ځینې چارواکي وایي چې دوی به د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر فرمان په جدي ډول عملي کوي، خو دوی دې ته ګوري چې په سړو سیمو کې هم د کوکنارو د لومړي فصل تریاک راټول کړل شي. د موضوع تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله اخوند فرمان یوه میاشت پوره کېږي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د کوکنارو د کښت بندولو د څرنګوالي په اړه پالیسي نه ده اعلان کړې. اوس د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسیګار په خپل تازه راپور کې ویلي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت پالیسي روښانه نه ده، چې دې کار د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د کوکنارو د خرڅلاو بازار ګرم کړی دی. د سیګار په درې میاشتني راپور کې چې تازه د امریکا کانګرس ته استول سوی راغلی چې د افغانستان بزګران ساړه ژبي او وچکالي سخت ځپلي دي، له همدې امله د کوکنارو د کښت بندول ډېر عملي نه برېښي. د طالبانو د حکومت له نشي موارو سره د مبارزې معین ملا عبدالحق همکار د سیګار د راپور په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل دوی د خپل مشر د فرمان عملي کولو لپاره پوره چمتووالی لري او د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې به جدي عمل وکړي.
اوس په بعضو ولایتونو کې دروازه غاول کښتونه نه دي اخیستل شوي، هغه علاقې یخې دي لکه بدخشان کې اوس غاول کښتونه نه دي اخیستل شوي او بعضې نور داسې ولایتو کې چې هوا یخې دي، نو چې ټوله کښتونه د اول کښتونه ختم شوه بیا د دوم کښت لپاره به هېڅ جواز نه وي. انشاءالله د پالیسي جوړه شوې ده، پالیسي دا پالیسي وه چې د اوس فلحال دغه کښتونه ولاړ کښتونه به پرېږدو، د دې څخه وروسته به انشاءالله مکمل تریاک کښت بند وي.
سیګار د نشي مواد په برخه کې د طالبانو د چلند په اړه د نړیوالې ټولنې پټه خوله پاتې کېدل د پوښتنې وړ بولي او په هلمند او کندهار کې د بزګرانو له خولې لیکلي چې له دوی سره تر اوسه د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرستې نه دي سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سیګار ته ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسېدلو بزګرو ته د دوی د مرستو رسولو بهیر نه دی اغېزمن کړی. د امریکا له نشي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې یا INL ویلي چې دوی په وروستیو میاشتو کې خپل پروګرامونه د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې له لارې عملي کړي دي. د نشي موادو سره د مبارزې ادارې کارپوه ډاکټر ظفر وایي په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ دا وښووله چې هغوی د کوکنارو کښت بندولی شي.
د 2001 کال د فرمان د عملي کېدو په نتیجه کې چې کومه نتیجه ورکړې شوې وه په افغانستان کې تریاک نو تولید شوي، نو د هغې په کتو سره دا امکان شته چې اوس هم عملي شي. یو بل دلیل دا دی چې د تېر حکومت په وخت کې په هغه ځایونو کې چې حکومت قوي حاکمیت درلود نه کرل کېدل، خو هغه چیرته چې بیا مواد مخدر ډېر کرل کېدل هلته د حکومت کنټرول نه و. خو اوس بیا برعکس طالبان په ټول افغانستان باندې په ټول قلمرو باندې حاکمیت دی، نو کنټرول هم شاید ورته آسان وي.
سیګار داسې مهال د کوکنارو د کښت د دوام او طالبانو د حکومت لخوا د دې کښت پر منع کولو د ټینګار په اړه اندېښنه ښیي چې د افغانستان په تودو ولایتونو کې له تریاکو څخه کوکنارو ټول سوي او په پام کې ده چې د سو د میاشتې تر پایه په سړو ولایتونو کې هم راټول کړل سي. د طالبانو حکومت ویلي چې د لومړي فصل د تریاکو له راټولولو سره سم د دوی د مشر فرمان عملي کېږي او تر دې وروسته به هیچ چا ته هم د کوکنارو د کښت اجازه ورنه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي د کوکنارو د کښت بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډېره عملي نه ده.
د نشي موادو د کښت تولید قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
په بادغیس ولایت کې د معتادینو د درملنې یوازنی شل بستریز مرکز تړلو د بادغیس ولایت د 2000 معتادینو پر ژوند ناوړه اغیز کړی دی. د دې روغتون د ډاکټرانو په وینا په بادغیس ولایت کې معتادان تر 3500 ډیر سوي دي. له دې معتادانو څخه 1500 یې ښځې او تر 100 ډیر یې ماشومان دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
بسم الله دیش کله مخکې ایران ته د کار لپاره تللی و چې هلته په هیروینو معتاد شو. د ازادۍ راډیو ته وویل د معتادینو د درملنې روغتون تړلو د دې هیلې له خاورو سره خاورې کړې.
موږ ټول هیله لرو چې درملنه مو وسي. ټول هلکان هوښیاران دي او آن دا چې په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې پوهنتونونه یې ویلي دي. هیڅوک نشته چې زموږ په سر لاس را تېر کړي او راته ووایي چې وروره پلاره یا نیکه راسئ چې درملنه مو وکړم.
دوه دېرش کلن غلام مصطفی یو بل معتاد دی. دی د بادغیس په قلعه نو ښار کې د خپل ژوند د ناخوالو په اړه داسې وایي.
همدا اوس مې سر ډیر درد کوي. موږ معتادان د سړکونو پر غاړه په هدیرو او دښتو کې ژوند کوو. په ښار کې خس خاشاک او زاړه اضافي شیان راټولوو او بیا یې خرڅوو.
له افغانستان سره د نړیوالو مرستو له بندېدو سره سم تر 8 میاشتو ډیر وخت کېږي چې په بادغیس ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز خپل فعالیت بند کړی دی. د دې روغتون مسؤول ډاکټر امین الله متین وایي اوس مهال په بادغیس ولایت کې د یوه معتاد درملنه هم نه کېږي. د ازادۍ راډیو ته وویل د اوس لپاره د دې روغتون د بیا فعال کېدو لپاره هیڅ پلان نشته.
متاسفانه فعالیت
د بده مرغه چې د روغتون نه بستر کېدو فعالیتونه د څه وخت راهیسې د تخصیص یا بودیجه د نشتوالي له امله ځنډېدلي دي. کله چې د لګښت لپاره بودیجه راغله موږ کولی شو چې د روغتون ټول بسترونه ډک کړو او د بستر کېدو فعالیتونه پیل کړو.
د لویدیځې حوزې روغتیایي چارواکي وایي چې په بادغیس ولایت کې د معتادینو د درملنې شل بستریز روغتون په 1395 شمسي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو په مالي مرسته فعالیت پیل کړ. د ډاکټر امین الله متین په وینا د پخوانی حکومت تر نسکورېدو مخکې په دې روغتون کې د نږدې 1000 معتادینو درملنه شوې ده. د هرات ولایت اوسیدونکی ډاکټر زمرای حسین د معتادینو د درملنې په برخه کې 2 کلنه تجربه لري. دی وایي که د معتادینو د درملنې مرکزونه نه وي او معتادین همداسې پرېښودل شي دا کار دا معنی لري چې هغوی د مرګ په دام کې نښتې دي.
اگر در صورت که
د معتادانو د درملنې دا مرکزونه خلاص نشي، که معتادانو ته نشئی مواد ونه رسیږي او سمه درملنه یې ونه سي، کېدای شي چې هغوی د مرګ له خطر سره مخ
شي. مرګ قرار بگیره.
د طالبانو تر دوهم ځل واک تر رسیدو څه موده وروسته له 8 میاشتو راهیسه د طالبانو حکومت له بادغیس ولایت پرته له هرات، فراه او نیمروز څخه زرګونه معتادین د دې لپاره راټول او زنداني کړل چې نشه پرېږدي. خو ځینې ډاکټران د معتادینو د درملنې دا میتود علمي او ګټور نه بولي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې په بادغیس ولایت کې د معتادانو د درملنې مرکز له 8 میاشتو راهیسې خپل فعالیت بند کړی دی.
دا زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. په افغانستان کې د تاریاکو ګڼ شمېر معتادان اوسیږي چې له دې لارې ډېر زیان ورته رسیږي. د تاریاکو زیانونه ډېر عوامل لري چې یو عامل یې د تاریاکو د زیانونو په اړه د خلکو ناخبري ده. زموږ همکار په دې اړه له ډاکټر فریدون هاشمي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې تاریاک د نشي موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري.
مخدره مواد چې د پیزه کلاس کې ویشل شوی دی تریاک یا عام خلک ورته د شیره وای معمولا د دې اوپیات په کلاس کې راځي. تحقیقات چې اوس ثابت کړی دی معمولا په دې کې شل الکولوید یا کیمیاوي مواد پکې شته.
هغه څوک چې تریاک استعمالوي دغه نښې نښانې بچي.
اولا دغه ګوشه ګیری دی. دا خلک معمولا غواړي یوازې پاتې سي یو ډیره داسې تیاره ځایونه معمولا دوی ژوند کې. معمولا دا کسان چې وګورو اول بیشتیا ده دوی ژر ژر د اصالات یا نس ناستی که دیر شکایت کی په دې کې کانګ ډیر شته یعنی استفراغات ډیر کوي.
دا تریاک په کومو طریقو کارول کیږي؟
معمولا تریاک کې په درې طریقې کې استعمالېږي. اول طریقې کې د دودی ده، د دود له لحاظ سره استفاده کی، بل د خولې له لحاظ استفاده کی، او درېم هغه زرقي ده.
که دغه د هر یو د زیانونو په اړه راته وایي چې په دغو کې کوم یو ډېر ضرري ده؟
هر یو خپل اضرار او زیانونه لري. چې سره د سینې له لارې نه استفاده کی، معمولا په دې کې هغه کوم ساري امراض چې ده، یعنی یو سوک بل سوک ته چې انتقالي کی، مثلا تور زیری، سپین زیری، اچ آی وی ایدز، سفلیس، توبرکلوز یا سل، هغه کسان چې د دودی شکل استفاده کی د خولې سرطان او یا د سږو سرطان معمولا په کې دیر
کې. پر دغه لنډمهاله زیانونو راته رڼا واچوي شي، لنډمهاله زیانونه یې څه؟
په سو سیستم کې دا متاسفانه دفتن سړی ته تاثیر کوي. مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب لمن زر وړي، سړی کم اشتیا کوي، سړی ژر ژر د باندې ځي، د اصالاتو سبب ګرځي. په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي. په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همرازو کې سبب ګرځي.
ځینې خلک په دې فکر کې دي چې څو کاله کېږي زه تریاک استعمالومه، په ما خې هیڅ نه دي کړي، زه خو د روغ جوړې اوږدمهاله زیانونه یې څه دي؟
اوږدمهاله زیانونه معمولا روږدیتوب ده. یو څوک چې مثلا پخوا په 15 ګرامه تریاک نشه راغلی، اوس ممکن په 10 ګرامه هغه ته نشه کول رانشي. بل هغه ساري ناروغي ده، کوم کسان چې په اوږدمهاله کې د دین استفاده کې خامخا په دې امراض کې ډېر مبتلا کیږي. بل رواني امراض ده، رواني امراض بل خصوص افسردگی یا خپګان چې موږ دې ته وایي، خصوصا هغه ژوند خپګان معمولا په دې اشخاصو کې ډېر ده. 50% کسان هغه کسان چې ژوند خپګان لري، ځانوژنې هغه یو عامل ده.
مثلا ځینې میندې دي چې هغوی د ډېر کارونو او د ډېر مصروفیت له امله خپلو ماشومان په تریاکو باندې غلي کوي. پر دغسې ماشومانو باندې تریاکو اغېز څه دي؟
ماشومان معمولا په دې خاطر چې د سیستم مقاومت دفاعي وجود لږده، په دوی ام نشه ژر راځي او ام کوم هغه سیستمونه چې دي متاسفانه کیدای شي دې ته ضرر ورسوي. مثال په توګه یو غټ سړی کیدای شي چې 100 میلی ګرامه د مواد مخدر خصوصا تریاک په وجود کې دومره اثرات لکه چې یو ګرام یا دوه ګرام یا یو نیم ګرام په کوچنی کې باندې راولي، په غټانه کې باندې دومره نه راولي.
که پر امیدوارو ښځو باندې تریاکو د اغېزو په اړه معلومات راته راکړي.
اوس تحقیقات دا ثابت کرده که چیره یو مور بارداری یا عملداری پدران که دا مواد مخدر استفاده بکی، داغا دوین للا را که دیست چه خپل کچنهیت هم انتقال بکی. یو موضوع دوم که دیست چه دا پروسه دا ولادت هم اجده کی. دریوم دا تنفسی للا از اغا کچنهی چه تولد کی که دا اغینا دا دسترس تنفسی سبب گرزه، یعنی دفتن اغا اکسیجن لمن زی که چیره پا خپل عملداری پا دوران که استفاده بکی. یو افته وروس دا طفل تولد سی، 15 تر 18 اونه ورسته د دې اثرات چې هغه مور په دوران کې استفاده کړی د دې په وینه کې شته. سوی اشکال مثلا طفل کې پیدا کیږي، الله سي نه یا سترګې نه ده، یا پزی مشکل پیدا کیږي، یا قلبي سوری پیدا کیږي.
عام خلک وایي چې تریاک د هر درد دوا دی، په دې اړه تاسو نظر څه ده؟
معمولا استفاده د مواد مخدر دمدی زینه شروع کیږي. کوم کسان چې استفاده د مواد مخدر کړي دند راځي شو نن یو زایم درد د سو هغه دود وس کوم، مثلا یو سوک چې مثلا غواړي کوم خپګان لري د دې خپګان لري چې معمولا د دې استفاده کی دا یم تفریح مرحله دي ته مجبور په تبابت کی. زه د دې طرفدار نه یم چې د عام خلک هغه د درد لپاره د خپګان لپاره د خوشحالي لپاره د دې نه کار واخلي.
ځینې کسان په دې باور هم دي چې د تریاکو استعمالونکي ژر نه زړیږي، دوی فکر کوي چې والا ممکن تر ډیرو پورې ځوان پاتې شو. ستاسو نظر په دې اړه څه ده؟
دا متاسفانه یو غلطه مفکوره ده، یو غلطه باور ده. استفاده د مواد مخدر یو څو دقیقې یو څو ساعت د پاره یو کاذبه خوشحالي سره رامنځته کوي، خو دا دوامدار نه وي.
ما سره زیاتره معتادینو سره خبرې کړې دي، هغوی وایي چې والا ما د جنسي قوت په خاطر باندې مې دا استعمالول. دا خبره د دوی سمه ده؟
مواد مخدر به خصوص تریاک سو مهم ماده په وجود کې هغه تولید لمنځه وړي یا کمی. مثلا مسور مون لرو یو اف اس اچ ال اچ او تستوسترون چې په بدن کې د قوی جنسي ډیرولو او دغه فعالولو د برخه لري. ما استفاده د مواد مخدر د سور مون مقدار په وجود کې تیتایي د سیستم د بدن کې مچیر وګورو، موږ تاسو په مغز کې یا په سر کې یو غدېشته نخامیه په نامه یادیږي، پاره که سو تقریبا نه هورمون افراز کیږي یا تولید کیږي، دغه نه دوه دنه یو ال اچ او اف اس اچ ده. دا هم په خزه کو هم په نارینه کو. په خزنه کې دغه اگه د تولید سبب ګرځي خصوصا په تخمدانونو کې تاثیر کوي. په نارینه کې دوه تاثیر لري. اول د نارینه هغه اسپرم مجدی ته وای نطفه پاروي کې وای معمولا د نطفه سبب ګرځي نسی کېده چې پراتلو کې اخیزه امیدواره اوسي او د اقامت یا بیولوژي سبب ګرځي.
په مرکه کې مو اوریدل چې د تاریاکو نشه معتاد ته ژور خپګان پیدا کوي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې معتادین څنګه د نشه موادو له تنوع څخه ځانونه وساتي؟ په دې اړه به د ډاکټر نومان پوپل خبرې واورو.
د دې مخنیوي په اکله مونږ وایو یوازې دا طبي له لحاظه دا طبي پرسونل هم نشي کولی چې ټول عقایق ټول هغه طبي ټیکې چې دي دا یو مریض ته او یو معتاد ته ووایي. دوی مخدره توکو نه تاثیراتو نه باید پوه شي، لکه رادیوګانو تلویزیونګانو د تاسو خپرونې لارې نه دوی ته باید افهام و تفهیم وشي چې بد تاثیرات یې دغه ده. او بل دا ده چې کورنۍ هم مجبور مکلف دي چې هغې باید تر څارنې لاندې ونیو شي چې کوم رقم مواد دو استعمالي، او کله کله د دې جیبونه باید هغه وشي سارانه تر سارانه او کنټرول لاندې ونیول شي چې دوی زرورق ګرځي او یا بل ورځ د دوی په جیبونو کې هغه ویني پچکاری وستنی ویني. دا نو خود هغه خایي چې دا نو بل توکي هم استعمالي، مخدره توکو استعمالي. او بل مهمه خبره ده چې خپل مریض پوي د عوارض جانبي د همدغه دواګانو باید پوي چې هغه استعمال نکړي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1200 نیمه منځنۍ څپو خپريږي او اوس ته خاطرې وارده. د ننګرهار ولایت زرمیناله څو کالو راهیسې نشه کوي. دا وایي چې د 500 کوټو کور یې اوس پیره سوی دی. د خوړلو لپاره هیڅ هم نه لري او خپل اولادونو سره پر خالي غولي ژوند کوي. دا چې زرمینه ولې او څنګه معتاده سوه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوې ده، په دې اړه یې زموږ همکار ته کیسه کړې ده.
نشې باندې خو داسې اخته شوم چې اول خو مورور پوډرې و، کومه ورځ به چې لاړو موږ سره پاکستان کې وو. بیا دلته چې واده مو کېده خو اطرافو هاپین پیدا کېدلو تاریک، بس هم ډېر استفاده مو دینه کول، خاوند مکوله دی خو پخته و بېد هغې نه سیسته نور نه کېدله. زما هم تاریک شروع کړله، تاریک مې شروع کړ، یو نیستي ناداري را باندې ډېره دله. هیڅ هم په کوټه کې نه وله، نه مزر پو نه مکاسه وه، بس غیر همدغه ما به ویله مه پکه تاپین واچو موسم له دا خاونه مده پلاستیک یو شین بیا جامکه د بچو مبچار سمره وګړه ډوډۍ راوړه ما ویوړل کرارل تم بچل مترې تا ویوړه خرڅم مخړه بس پدی باندې ما ځان ته یو خړه غند شین ما پودر دی ما غم برا وختل قرار بوته ناست ما چل ما د غنه شروع کړی دي، سخت نم شروع کړی دي، ما د سینې دي شروع کړی چې یو مستای نه ما شروع کړی دي. زه د سی بیچارایم چې ما دی وی روپې دره کور کینه لګیږي بیخي د سیم لکه لیوانی په شانت زک کې نم ټول ورځ ما سوچو پکړته اټس نه پوی پزان باندې چې دا دنیا په څه حالاتو کې ده. ګره به سماچار سومه پوډر و ما غي سره م سوچ دی نور نه پېږم لکه لیوانی په شانتي. نه د کور نه د زندګی نه د آل نه د مال کور لاړو تباش هغه دی. نانی خو سپیری دی، بس چې دغه عمل مو شروع کړه بس یار نه د یاد نور وتله. پنځه کوټي مالو مالو الاړو نه در بدر خوري په سر شومه ماشومان مې چېرته نه کېږي. دې چې شم نشته غیر خدای مشته دی او زه نه د ډوډۍ نه خبرې ما نه د ترکارۍ. دوه ماشومان موسم کور کې هم خاونې ماشوم مریضان دي پراته دي. کور د خدای پاک په چا باندې نه ورانی، ما باندې آباد کور وران دی. بس زه د مجبورۍ نه چې دی بس دا عمل کوم. ډېر مجبوره یم، داسې مجبوره یم چې لار بر وګورم څلور دیوالونه د هغې 2000 روپۍ ته زه حیران شم. بیا هم د بچي لار بر شي وي دې باندې څه کوا دي. تم نشه باندې راغللی سبا ته موږ هم پیرازو. ما او ته مې دې دنیا کې هیڅ نور نه غواړم د الله نه، بس همدا غواړم چې همدا پوډر په کتو سکوم نور قرار سر کېږدم او ګانګ سو داسې پوهېږم. خو یو ناڅاپه چې زړه م راتنګ شي اوس بیا لاړ شم چل مترې نه بس هماغه راوړم ځان ته. بس همغې ته کېنه سوچ مغلط شي کېنه ټوله ورځ څلورو دیوالو ته دغسې ناست یم په کوټه کې. بس دا پلاستیک ملاستیک د کاغذ چې بچي راټول کړي کور ته یې راوړي. بس زه ته نویسم هېڅ نه خیر څېږم. هغوی ما ته داسې داسې ګوري اوند اوښکې په مخ باندې روانې وي. وې ته ویلې داسې کوې ما او ته مې نور هم زندګي کې څه شی نه دی پاتې شوی. هېڅ مې د ژوند نه نور تېرې ما خاون مم همداسې وایي زه م همداسې وایم. ټوله ورځ همدا سوچ او فکر کې همداسې ناست و.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، په خاطره کې مو واوریدل چې زرمینه اندېښنه لري چې د دې او خاوند له لاسه یې اولادونه هم په نشو اخته نشي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نذیر ناڅاپه د خپل کور مخې ته د خلکو شور او غال مغال اوري. کله چې د باندې وروزی نو ګوري چې د دله زوی جمال سره د وسړی جنجال دی. جمال یې تر ګریوان کلک نیولی او ورته وایي چې زرکه وزما تاوان راکړه. دا چې جمال یې ولې تر ګریوان نیولی، د څه شي تاوان ځینې غواړي، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دا شیطانان ماشومان وګوره چې لاره یې نیولې ده، اوس به بیا د دوی له لاسه څنګه تېرېږم. گورم چپی مات نکم نمو پریدم.
والکانو دانو موټر کی چاره ماته کړه؟
کاکا هغه خیره جمالی په تیګه وښته.
والکا ودرېګه، چیرې داسې پیغام روانې؟
انجی صاحب د کوڅې الکانو ډیر په تنګ کړم، په تیګه یې وښتلم. مام په دوی پسې تیګه وغورځوله، هغه ستا په موټر ولګېده.
په دې پلمه دې نه پرېږدم، زما د موټر کیښې تاوان به راکوې.
والله که په جیب کې یوه روپۍ هم لرم، د خدای په خاطر اجیسه ما پرېږده.
غلی شه خیرنه، ما خو پیسې ستا لپاره نه دي ګټلي چې د موټر کیښې به راماتوې او بیا به په یو بښنې ځان خلاصوې. درځه کور دې راوښیه چې له پلار سره دې خبره شمینه کړم.
اجیسه ګریوان مې خوشې کړه، خدا دې کور ته درسره زوم.
درځه درځه مخکې شه. حاجی صاحب زوی د موټر کی خره ما تکړه، دا څه د لاسو او شلو روپو شای نه دی، ډېرې پیسې دي.
حاجی صاحب زه دا منم چې زوی مې د موټر کی خطر ما تکړه، خو
ته منه ما ته تاوان را رسېدلی. دومره غټه تیګه وه که زما یا د بل چا پر سر لګېدلې وای خامخا مړ کېده.
خدای دې نه کوي چې ته به مړ کېږي. خبره دا ده چې زما زوی محتاط دی، دا کار یې قصد نه دی کړی، ماشومان یې تنګوي.
نو دا کار په ما پورې څه اړه لري؟ تاسو پوښه او د کوڅې الکان ما ته بس ما د موټر تاوان راکوي.
ګوره جی صاحب زوی مې له تاسو سره شخصي دښمنی نه لري او نه دا کار قصدن کړی دی.
اوه وای پکه دا د لا بل اس پکه، ولې مو لیونی په کور کې نه ساتي چې کوڅو کې مو خوشې کړی دی؟
حاجی صاحب خبره دا ده، اجمل بیچاره چې هر ورځ له کوره ووځي د کوڅې الکانې زوروي. که بد وایم دا د زموږ د کوڅې دکاندار شمس دی وای.
ښه سمه ده، اکا ته ووایه څنګه کیسه ده.
حاجی صاحب زه څو کاله کېږي چې په دې کوڅه کې دوکان لرم، د ده هر ورځ دغه حال وي. کیسه داسې وه چې الکان او اجمل سخت په عذاب که، اخر یې تیږه پسې وویشته چې ستاسې په موټر برابره شوه.
واجی صاحب د موټر ښیښه بلا پسې زه تاوان نه اخلم، سبا به یې څوک وژلی وي او په لوی جنجال به یې اخته کړی یې. زوی دې له کوڅې څخه را وګرځوه. واجی صاحب
حاجی صاحب ستا خبره پر ځای ده، کور دې ودان، زه ستاسې ټولو په مخ کې وعده کوم چې د زوی علاج به مې کوم او له کوڅې څخه به یې هم را وګرځوم.
خدای دې خیر دې
کړي. تاسو مننه
وروره. کور دې آباد چې د ښیښې تاوان یې وانه خیستو. دایم غریب دی او زوی مغسې معتاد دی، د دې وروسته به انشاءالله چې د کوڅو را وګرځي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio